و وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است و خوش آمدید سلام صاحب.
ستره مشه مننه نعیمی صاحب. قدر من آوردون که تاست هم سلامون آوردن کم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. نور موضوعات هم لرو، د غرس 2:19 پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او د حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کېدونکې وسله نیولې ده. د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کېږي چې یو شمېر افغان کارګران په څپېړو وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقوقو پر ضد بلل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیشه غندلې او ژمنه کړې چې په اړه به یې څېړنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله. قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبریالانو ته وویل داسې پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپله امنیت ټینګ کړي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 4000 سرتیری لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو 150 میله مختلفې وسلې او 6 تنه قاچاقبر نیولې دي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي. جنرال حسین خیل ویلي چې وسلې غالبا له پاکستان د هغو وسلوالو طالبانو لپاره راوړل کېدې چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي. په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې. د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یوه ځانګړې امریکایي بیړۍ د فارس خلیج ته رسیدلې وه. د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هیلیکوپتر هم کارولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د 3 میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو پاتې شول. ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړی لیکلی په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د 3 میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې 5 کاله تیریږي. موږ ونه وتو کله چې زه ولسمشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت باله. اوس دا ډله تر ډیره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي خو ترامپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولای. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ترامپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري آژانس ویلي له داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ویلي چې مګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوسییټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مګورک د دې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته رسوي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو د ایرانی پولیسو له لوري له افغان کډوالو سره پر بدسلوکۍ اعتراض وکړ.
د افغانانو سره ډیر بد چلند او ډیر ځورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه حتی د افغانستان په سترګه نه کتل.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو په ضد تهاجمي عملیات زیات کړي دي،
خصوصا په تیرو شپږویشت ورځو کې د طالب وسلوالو نورو تروریستي ګروپونو تر 15 پورې لړپوړي قمندانان، والیان او د نظامي کمیشنونو مشران دا په نښه شوي دي.
په اروزګان کې دینی عالمانو د خاوند په غوره کولو میراث کې د ښځو پر حقونو ټینګار وکړ.
نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه، نو دا د خپل خوښه ده، په دې باندې فشار نه شي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به نکاح کوې.
په نورستان کې یوه ترافیکي پیښه شوی چې شپږ تنو ته مرژوبله اړولې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عسکرو د یوې برخې وتل پر امنیت اغیز نشي کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو نیمایي برخه وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستانه د امریکا د پوځ د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د دې پلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبه په ملتان کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ رواني خبري هم شی بللې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا شاه محمود قریشي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې له بهیرم لا تر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو اربیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. هغه وویل موږ د سولې لپاره د پاکستان د عملي ګامونو په انتظار یو، هیله لرو چې د سولې په برخه کې به پر خپلو تعهداتو عمل وکړي. احمدي د افغانستان د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له دې هیواده د 2000 امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر وضعیت هیڅ اغیز نشي کولای. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونی خپل دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4000 عسکر لري. داسې ګڼل کېږي چې له افغانستانه د دې ځواکونو د وتلو پروسه به په څونیو کې پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د څارونکي محمد تقی په باور د ډونالډ ترامپ دا پریکړه به د ستونزې له حل سره مرسته ونه کړي.
طالبانو سره چې کومې خبرې پیل شوې هغه کې طالبانو خپل پوزیشن مستحکم که او د پاسه په دغه نیوز راغله زما خیال دی چې د امریکا پوزیشن ډیر کمزور شو او امریکا د وجه د افغان حکومت کم پوزیشن تم نقصان ځان رسی.
د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ د یوې ادارې مشر بیل روګیو په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکایي عسکرو د یوې برخې وطلبه طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته ونه هڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رسما رد کړې دي. امریکا متحده ایالاتو په روسیو څو میاشتو کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو ته شدت ورکړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. امریکا په افغانستان کې پر جګړه تر اوسه نږدې $1 trillion لګولې دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تهاجمي عملیات بریالي روان دي. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو 15 مهم قمندانان په نښه او له منځه یوسي. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وسال په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تهاجمي عملیاتونه بریالي بولي او د ژمي په فصل کې د عملیاتونو د لازیتوالي خبره کوي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس نو وخت ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتونو د زیاتوالي په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو د مرګ شوبل کچه لوړه شوې او د دوی یو شمېر مهم مشان او قمندانان هم وژل شوې دي.
خصوصا په تیرو شپږو ورځو کې د طالب وسلوالو نور ترست گروپونو تر 15 سپوري ګړپوري قماندانان والیان او د نظامی کمیشنونو مشران دا په نخښه شوې دي چې وجل شوې په ټوله کې زمون ځمکني عملیات هوایی بریدونه او ځنګړي کمانډوي دندې دا ډیره شوې دي. په اوسط ډول مونږ هر ورځ تقریبا 15 سپوري هوایی بریدونه لرو، همدارنګ ځنګړي عملیات لرو او ځنګړي کمانډوي دندې لرو.
د په خبره په وجل شو قماندانانو کې ملامنان پیراغه او د 15 ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی لپاره د طالبانو د سری قطې قماندان بلال زدران هم شامل ده. د خغلی جاوید په خبره د تهاجمي عملیاتونو په زیاتې دوسره د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو مرګ شوبل کې د پام وړ کمواله راغله او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ شوبل وخته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت شاوخوا یو میاشت وړاندې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبل د مخنیوي په هدف د یوې ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې پکې د تهاجمي عملو د زیاتوالي ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د افغان ځواکونو د کمانډوي او هوایي عملیاتونو د زیاتېدو خبره هم شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له هغه د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبل د مخنیوي د ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سلورو کلونو کې د 28000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بغلان، فاریاب، فراه، هلمند، کندهار او روزګان کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د بریالیتوب پریکړه لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت اړتیا لري سو ثابته شي چې د دوی تهاجمي عملیاتونه څومره بریالي دي.
دا چې څومره قومندانان یې وژلي یا څومره مخالفین د دې صحیح تصدیق او یا تایید ډېر مشکل دی. ولا داسې خاص شی خو نه محسوس کیږي، مګر او دا د تلفاتو زیاتوالی او کموالی دا داسې مسله نه ده چې په یوه میاشت یا دوې میاشتې کې محسوس سی. دا که یو میاشت دا تلفات نه یا کم وي د دې معنا نه لري چې موږ محاسبه پر وکړو چې دا تلفات کم.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسي کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي، خو بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې بیا د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي چې د ځینو امنیتي کارپوهانو په خبره هدف یې د سولې په خبرو کې د طالبانو لخوا د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
س ساعت اته بجیا و پنځه لس دقیقې شوې. په اورزګان کې په لومړي ځل دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به له اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي. دینی عالمانو او قومي مخور د شنبې په ورځ یعنی پرون د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ شوي وو. دوی په یوه پریکړه لیک سره سلا وکړه چې پنځه مادې لري او په هغه کې له اسلامي اصولو سره سم د ښځو د حقونو دفاع شوې ده. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دیني علماو ښځو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنې وکړې. دغه دیني علماو قومي مخور د شنبې په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ شوي وو. دی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم ښځو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د ښځو د حقوقو د ساتلو په موخه هیڅ هم نه دی کړی.
هغه ورته دغه کړی دی اشاره ورته کړی چې دغه درې شهیدان بیا د خور سره پښتنه وکړه. دغه سړی خوښ دی کدی نه دی خوښ. دغه کوپی برابر دی نه دی. دغه د خور لور د حیوان نه دی څوک خرسي مونږ هغه چا په خرڅ ورکړی دی چې هغه نه د خپل ځان ابرو لرینه ده بل اول خو زه پر حکومت باندې دا پلا چوند سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پات راغلی.
دنیو علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شوز ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی به اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې په نشیتو کروش دي کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دنیا علم مولوی حمد الله عبدالی او په همولا نیازی دا کار د اسلام لارخه خلاف یاد کړی.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خواسګاری دغه مراحل کچیره توې نشي د شریعت او د قانون مطابق د دې پیل به ډیره خراب دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي ځکه نکاح عبارت د ایجاب او قبول څخه نو دا د دې په خپل خوخه ده بده باندې فشار نه سره وړه چې ته خامخه دغه سړی سره بت نکاح کړي یا سړی د تنس ویلې چې خامخه ته بده خځه سره نکاح کړي بس سړی نه دی ولې ورته دا کار وکړي.
یعنی دې ته ونه وایل چې بچي دغه سړی ستا شال دې زیږ ورکوم د هغه به سلا یو کړی. دا خيار علم لري چې دا په دیوار کړه خبر رسوه په هغه ان دا سړی خوش نه وو. دا ولاړې دا چې دغه پلار چې زور کړي دا لیکاز مان نه خوش بس دا پسخه کواس.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخور او دینی علماو د 15 ماده ایز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې لدی ورسته به شذو تخپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
مونږ د ترینکوټ علماء کرام قومي مشران او سپینګيري پریکړه کوو چې تر دې ورسته به اول لنجونو سره د واده په محل مشوره کیږي او په جبر بچاتا نه ودول کیږي. دوهم د واده په محل باید انجلې او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسیدل لوی. دریم د جنۍ مہر باید په خپل جنۍ توس وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم میراث به د شریعت له مخې وشل کیږي. میرمنو ته به پکې خپل برخه ورکل کیږي. په کورنوي کې به له میرمنو سره ښه چلن کیږي څو د راتلونکو بدمرغۍ او مخنیوي وکړي شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینی او فرصتونه برابر کړو. د ولور اندازا باید کم کړو د خپل وس مطابق یعنی هغه خپل جانب وسته وکتل شي.
دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلې. په بده کې ورکړه په کوم مر کې ودول د زده کړو حق نه ورکول وهل او ربړول دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې شذو ورسره لاس او گریوان دي.
د اورزګان د دینی عالمانو او د غرض مشرانو د پریکړې په اړه مو راپور واوریدو. دوی وایي چې ښځو ته باید د تعلیم، د واده، د یا د خاوند انتخاب او ځینو نورو برخو کې حقونه ورکړل شي، هغه حقونه چې اسلام هم ورته منلي دي. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې راوستوي. ستاسو نظرونه وروسته لولم.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال ور وبلو د هغې ویډیو په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړه چې پکې یو ایرانی سرتیری شودل کیږي چې یو شمیر افغانان وهي او سپکې سپوري ورته وایي. د دې موضوع په اړه د وصل وصال راپور واوري.
په ایران کې لافغان کډوالو سره ناوړه چلن کا سه هم کوم نوې خبره نه ده، خو تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس خودل کیږي چې یو شمېر افغانان وهی او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دنه د خلکو سخته غوسه را پروله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ویډیو د خپرېدو په اړه د خلکو غوسې او په ملي شورا کې د خلکو د استازو تند غبرګون ته په کتو د شنبه پورس په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی ورغوښتی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی ته د افغانانو د وهلو ټکولو او سپکاوي د ویډیو د خپرېدو په اړه ژوره خواشینی څرګنده او هغه یې وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي ایرانی پولیسو تل افغان کډوالو سره ناوړه چلن کړی چې یا د ویډیو یوه بېلګه ده.
مګر متاسفانه کې چیرې موږ متوجه شوی یاستو دا افغانانو سره ډېر بد چلن او ډېر زورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه قطب د افغانستان په سترګه نه کتل. یعنی داسې یو ناوړه برخوردونه چې د دوی لخوا نه افغانانو په مقابل کې سوی ده، بیا خاصه د دوی پولیسو لخوا نه، یعنی قطعا دا د یو انسانات او شرافت او د حقوقو بشر نه لرې خبره ده.
خغل صدیقی وایي افغانان له مجبوریت د کار او روزګار لپاره ایران ته ځي او هلته دوی د ایرانی پولیسو له ناوړه چلن سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا یو میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت ناوخت ورسره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلن په اړه راپورونه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ادری زمان هم هغې ویډیو ته تند غبرګون ښودلی چې ظاهرا پکې معلومیږي ایرانی پولیس افغانانو سره ناوړه چلن کوي. ښاغلي زمانی په ټویټر کې دغه ویډیو د شرم نه ډکه او بوګنوونکي ګڼلی ویلي دي چې دیړه به له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي چې ایران د ټولو نړیوالو کنونشنونو او هوکړو خلاف په خپل هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلن کوي چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
کډوال زوریږي او توهینیږي او دغه یو نمونه اوس په میډیا کې او په فیسبوک او په نورو رسنیو کې انعکاس پیدا کړی دی. ډېر زیات نور موارد دي چې حتی نه تنه بې مورده دوی ازورل کیږي، مجازات کیږي، بندیان کیږي او پیسې ته اخیستل کیږي.
بلخوا د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی هم یاد کړنه غیر انساني او اسلامي بللې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته ډاډ ورکړه چې د یادې ویډیو په اړه به سیډنی وکړي. نو موړی ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت قواو د ویډیو په حق لسمدستي تحقیقات پیل کړي دي چې ډیر ژر به پایلې معلوم شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پریکړې په اړه مقالې خپرې کړې دي. لاس انجلس پوسټ ورځپاڼې په خپله ورسۍ ګڼه کې په دې اړه د یو شمیر افغان کتونکو او عامو وګړو نظرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼه وایي زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د سمنیمۍ امریکایي سرتیرو وتل به د طالبانو فعالیت ته قوت ورکړي. ورځپاڼې د افغان سیاسي کارپو احمد شجاع له قوله لیکلي دي چې په داسې حال کې چې لا د افغانستان د سولې خبرې پیل شوي هم نه دي، د امریکایي سرتیرو وتل به طالبانو ته د جګړې په ډګر کې د پرمختګ فرصت ورکړي. افغان مدافع وکیلې حنا صالحی لاس انجلس پوسټ ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به چې وزر سرتیری له افغانستان څخه وباسي د افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري پیدا کړي. نوموړي ویلي دي امریکا باید دا ګام د یوې ستراتیژیکې پروسې له مخې پورته کړي ترڅو افغان حکومت یې د خلا د ډکولو لپاره چمتووالی ولري. لاس انجلس پوسټ په دې برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره هم نقل کړې ده چې ویلي دي که متحده ایالات له طالبانو سره د سولې له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي نو د جګړې په ډګر کې به له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع مطلب خپور کړی دی. نیویارک پوسټ وایي په داسې حال کې چې طالبان او پاکستان د دې اعلان هرکلی کوي، دې موضوع یو زیات شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. دا مطلب لیکوال وایي زیات افغانان په دې باور دي چې دا کار به د افغان ځواکونو مورال اغیزمن کړي او د سولې پروسه به هم پیچلې کړي. د ډیفنس او ډیموکراسۍ د بنسټ د افغان چارو کارپو بل روجیونی ورک پوست ته ویلي دي د امریکایي سرتیرو کمیدل به طالبان وهڅوي چې پر خپل اوسني دریځ ودرېږي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي.
د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لک مامورین کار نه کوي او یا لږ تر لږه معاش نه ترلاسه کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا سنا تیره اونۍ د 2019 میلادي کال د بودیجې طرحه پرته له دې چې د دیواله مصرف پکې ځای پر ځای سي تایید کړه او د استازو مجلس ته یې د تصویب لپاره ورواستوله. خو د استازو مجلس د دیواله مصرف پکې ورزافه کړ او بیرته یې د تایید لپاره سنات ته ورواستوله. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ټرمپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په کانګرس کې دیموکراتان ټینګ شوي چې هیڅکله به د بودیجې داسې طرحې ته چې د دیواله د جوړولو لپاره پیسې پکې ځانګړې شوي وي رایه ورنه کړي. له دې امله په سنا کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان ونه توانېدل چې له ټاکل شوي مهلت سره سم یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټویټر خپور شوی پر دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ژغ کړی چې ځنډ دی نه کوي.
Our great country must have border security.
موږ د هیواد سرحدونه باید امن وي. موږ نه غواړو چې داسې خلک راشي چې دلته یې اړتیا نشته. موږ غواړو چې خلک د وی قانوني پروسې لپاره امریکا ته راشي. د واشنگتن په وخت د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو ادارو لکه د امریکا د فضائي تحقیقات و ادارې یا ناسا او د امریکا د کورنی امنیت، بهرنیو چارو، عدلیه، کرهنی او سوداګرۍ وزارتونو کار بند کړ. په امریکا کې د ډیرو عمومي پارکونو کارکونکو هم کار نشي کولای خو پارکونه به د خلکو لپاره پرانیستي پاتې شي. ترامپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنیزو کمپاینونو کې لای رای ورکونکو سره ژمنه کړې و چې ولسمشر شو امریکا ته به د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي. ډونالډ ترامپ غواړي چې نوې کال د بودیجې په پلان کې د دې دیوال لپاره پیسې ځانګړې شي. په روان کال کې د دریم وار د چټ امریکا د فدرال حکومت یو برخه ترل کیږي. دا وار د فدرال حکومت د څلرمې برخې د کار بیا پیل د بودیجې پر پلان په موافقه پوري تړلې دی. امریکا او مکسیکو درې زره 1500 کیلومتره وچ ګډ سرحد لري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکی ډول عمله شپاړس کسانو ته مشروب لاوښتي ده. چارواکي وایي په دې ولایت کې سړکونه تنګ او کندو کپر دي ځکه وخت نا وخت ترافیکي پیښې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین دره کې د شنبې په ورځ یو ډاټسن موټر چې پکې واده ته تللې ښځې او ماشومان سپاره او غوښتلې چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي په لاره کې موټر له غره خوی شوی او پکې شپاړسو تنو ته مرګ ژوبلا وختې ده. د سی بی یو تن اوسیدونکي محمد شاه رحیمی د پیخې پاړه ازادي راډیو ته وویل
درې ماشومان چې دی مړه شوي دي په دې موټر کې، 42 کسه زخمیان دي. په دې 42 کسو کې د دو ماشومانو هم وضعیت داسې خراب دی.
هغه وایي د سرکونو د خرابوالي له امله همیشه د دغه ډول پیښو سره مخ کیږي.
سرکونه زمونږ خام دي او جوړ شوي نه دي. د سړک د خرابۍ له امله او داسې ډېر واقعات زمونږ په هغه کې کیږي. نو نورستان کې ځکه چې سرکونه ټول خراب دي او کله بارانونه راځي دا سرکونه ناوچي او سیلابونه راځي نو دا سرکونه خرابېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او له 12 زیات ټپیان دي. هغه وایي د فایدامي وزارت د نه پاملرنې له امله تر اوسه په نورستان کې یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی او هیله لري چې یاد وزارت د نورستان د سرکونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي.
نورستان سرکونه ټول خامه دي. په وخت باندې د دې ترمیماتو لپاره امکانات هم د مرکز لخوا نه برابرېږي. نو متاسفانه کله
کله کله داسې پیښې کېږي. نورستان یو غرنۍ علاقه ده، په دغه ساحو کې بیا د ورښتونو له امله، د برف کوچونو له امله همیشه سړکونه خرابېږي او هر کال ترمیم ته اړتیا لري. هیله مو دا ده چې وزارت فوجانه او انکشاف جهاد د نورستان د دې خامه سړکونو د ترمیم په برخه کې ډېر زیات توجه وکړي، د نورستان د سړک په حوالو ته هم د هغوی توجه وشي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنۍ ولایت دی چې تر اوسه د سړکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د هم د دې ساتلنډ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستانه د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پرېکړه وستایله. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه ور وړل کېدې. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریه څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. او د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبه د شپې په 12 بجو بند شو. وس هم زموږ د پښتنې په اړه ستاسو را لېږل شوي پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مرسته ولي. زما پښتنه دا وه چې د ارزګان قومي مشرانو او دینی عالمانو پریکړه کړې ده چې باید نجونو ته حق ورکړل شي چې په د واده په برخه کې حق ورکړل شي او دغه راز د تعلیم حق ورکړل شي. یو شمېر نورې غوښتنې هم دوی کړې دي. اکثر اوریدونکو د ارزګان د دینی عالمانو او قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ډېرو ویلي دي چې کاشکې د دوی په ولایتونو کې هم دینی عالمان دې ته ورته پریکړې وکړي. قدرت الله داوري له کندهار لیکي دا ښه پریکړه ده، موږ غواړو چې په کندهار کې هم داسې پریکړه وشي. بشیر احمد خوشحال هم له کندهار لیکي وایي د ارزګان ولایت د عالمانو پریکړه ډیره ښه پریکړه ده، ستایو یې. باوري لشکین څخه لیکي د نجونو کوزده کولو له خپلې خوښې پرته رواج دلته هم موجود دی، دا رواج باید ختم شي. سمسور د پکتیا له جاني خیلو لیکي باید ټول دینی عالمان په هر ولایت کې داسې پریکړې وکړي. له هلمند عبدالله مؤمن لیکي اوناس چې منظورې ښځې دي سره ظلم کیږي، دا د خدای او د رسول د غوښتنو خلاف کار دی. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي و د هلک او نجلۍ د اسلام مقدس دین له پلوه حق لري چې له دوی نه پوښتنه وشي تر واده مخکې، ځکه دواړو په خوخه د جنۍ او هلک خیر دی او بل دا چې دا شرعي اصول مطابق کار دی. احمد سمیم له نامعلوم ځای لیکلی دی چې د ښځو حقونه ورکول ښه کار دی او باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډول غونډې جوړې شي او د دوی حقونه په ګوته او ورکړل شي. جاوید له کندهار لیکي هر څوک چې په نجونو ظلم او زیاتۍ کوي باید د قانون او قرآن له رویه سخته جزا ورکړل شي. ګلنبی سرکش له ازرې د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي وایي د کم عمر نجونو ودول او د هغوی سره مشوره نه کول په واده کې دا د هغوی د ژوند د خرابي سبب کیږي او د اسلام خلاف عمل دی. شاکر له کندهار لیکي وایي دغه پنځه ماده ستایم، دته ماده هم ورمعلومې دي چې پنځه وي. وایي خدای دې وکړي چې په ټولو ولایتونو کې دا ډول پریکړې وشي. دی هم درس وایي ټول ښځې د خپل اسلامي حقونو څخه باید برخمن شي او زه دا غونډه ستایم. رحیم الله له هلمند لیکي وایي د نجونو درس د حق ورکول او د واده حق ورکول اسلامي او شرعي عمل دی. لشمرغه ډیر پیغامونه مرسته ولې دي خټول نشو لوستلای وسم دی ونی زو خبرونه نو بد دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبري کوي. اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. دا ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسره وړنی لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
He was an academy. He went to school with me.
No.
Ma chi me binum? Khush omadi.
A lot of Afghani
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ توریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان و ویش کاله مخکی په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین لواج کاناډا ته لاړ چې خپل نور زده کړې هم هملته وکړې. خاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزي بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړي او لومړني کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړي چې ډیره موده یې هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه سینما ته راغی دی وایي:
ما اول نه غوښتو چې د فلم نړۍ ته راشم. نو ماشومتوب نه زما ډېره زیاته علاقه وه چې کله چې ما د افغانستان سینما کتله، نو موږ نو زما همیشه همدا خوب و چې کله زه کوی شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپل وکړم. خو ما غوښتو چې څنګه موږ دا خپل سینما مارکټایز کړو، څنګه موږ کوی شو چې خپل دغه فلمونه خپل وباسو نړیوال خلکو دپاره چې وګوري افغانانو کلتور، وګوري افغانانو نه ته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیټینګ ویلې چې څنګه زه د مارکیټینګ په بخش کې څنګه زه کوي او شم چې فلمونه آوټ پروډکټ وباسم. به زه لاغم په اکټینګ کې نه وتم چې به اکټینګ مې ویلې. به زه د کاناډا فلم اکاډمي کې ما خپل تقریبا 3 کال کار وکړو چې زه عملا یاد کوم څنګه دا کیږي.
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي. دا ځوانان به ډېرې خوارۍ کوي، ځان به جوړوي او ښه تمثیل به کوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي. دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما ماته لار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ٹریلر نو چو ریلیز چلا وخت دی چې سارے ریلیزینګ ما خام ته ماته اگر اغه میسج راغه چې مونږ د فلانه فلانه کاسټینګ ایجنسی سره مونږ ساسو د فلم ٹریلر کتلې او مونږ واړو چې تا په دغه سې دغه سې سنجیدو ته فلم روان دي په نوم د تور باز او مونږ واړو تاسو په تماس کې شو. نو هغه سم خبر وکړ ماته اوډیشن ولېګو دی. اغه اوډیشن ما واغه سو اوډیشن مې ته ورکو دی او ته اغه په حساب چې امتحان او ته اوډیشن چې مونږ کریکٹر دی پر به دی خوښ شون به دی زو غفته ممبئی ته په ممبئی ته ځلان مال ته مونږ خبرې وشلې چې ځال ته او ما سرکار کو نو مال ته سره خلکو سره ډیر روابط دلودو. نو همدې سیمه ته یو بل فلم آفر شو په نوم دی محروم.
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډیر ستونزې ګاللی، خو هغه وایي تر اوسه یې مبارزه کړې او مخکې تللی.
د ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی. زه همیشه خلکو ته دا ویم ګورې تاسو باید آماده اوسې دی شئ دپاره د هر نقط کې هر ځای کې چې ته یې وروره تا دپاره ته هغه راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره بېته شاته رہی شي. که زه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم په دلته کار کوم موږ ورځې سل رقم مشکلات سره لاسوسو. خو زمونږ وظیفه دا ده چې موږ باید دا مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانانه سو مشکلات باید حل کو موږ مشکلات لپاره یو لار پیدا کو او همداسې موږ لاړ شو مخکې.
بری افغانپور چې له همایون شمس خان سره په نقاب پوش فلم کې کار کړی وایي د افغانستان په اوسني سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر یې د راتلونکي ښه بولي.
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خوندور کار دا و چې دی دغه افغانی سینما دغه فیلی بهیر چې روان ده د دې نه بهر یو خبره کړې و بهر یو سوچ کړې و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوژې کې د یو بدلون راوړی و. د افغانی ځوان د نمایش ورکولو لپاره لا ډیر وخت پکار ده چې په دې سینما باندې کار وسی، اما فعلا دغه کار چې او دغه لار چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او که چیرته دا یې ماسې پایګیري وکړي پې باندې کار وکړي نو زه د دې سړي آینده ډیره ښه او روښانه وینم.
د همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وایي لا ماشومتوبه یې خپل ورور لیده چې له سینما سره یې علاقه درلوده چې په لومړي سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کوه، خو ورسته چې د ډیر لیوالتیا ولیده نو مرسته ورسره وکړه.
نو یو ورځ ما یاد راځي د شاهرخ خان نوی فلم په نوم د رامجانی راغلی، نو هغې کې هغه شاهرخ خان به کورتۍ اچوله، لندې به یې خنقاق یا نکتایی نه تړله، نو دې هماغسې لباس جوړ کړی و. نو پوهېږم چې زما زوړ لباس یې اخیستی و که خپلې جوړ کړی او سر یې پټۍ تړلې وه چې زه بس رامجانی یم او دا یم. هغې ورسره شاهرخ خان یو عکس به وچه چاله پوښتنه وکړه چې تا باندې څوک ګران دی، پلار دی، ورور دی که شاهرخ خان دی؟ بل شاهرخ خان روانې ګران دی. نو ما دا وکتو چې دې ډېر زیات فلمو سره علاقه مندی ډېر زیاته وه. متاسفانه درس نه ویلې، درس کې ډېر زیات لږ زر تنبل و، په زور به مکتب ته لېږلو. نو برعکس دې سره ډېر زیات علاقه مندی وه. زمونږ قبلګا صاحب هم د دې ممانعت کوو، دا د فرهنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره مونږ تعلق درلودو. نو د دې دغه لیوالتیا فلمو سره ډېر زیاته وه. نو دې لپاره ما دا سپورټ کړو، یو کیمکارډر کامرا وخت کې وه، یو غټه کامرا پخوانی دی سسټم کې به یو کیمکارډر کامرا ونوا، کامرا ما واغستله، بازی واړه واړه فلمونه دې را جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آستا آستا مخکې لاړو.
هارون شمس خان وایي ورور همایون په ښوونځي کې لایق نه وو، خو د ده په وینا په هر انسان کې یو استعداد وي او که کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پرې وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وي.
مونږ دا فکر نه کوو زمونږ فامیل نه به څوک یا افغانستان نه به څوک هندوستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي، لیکن دې سره دا فکرو او هغه دپاره ډېر زیات زحمت یې باسولو چې نن زه فکر کوم دا لاسته راوړي نیم چې دې خپل فکر دی خپل سوچ دی. مونږ همایون باندې فشار راوړی وی او هغې ته واده کړی وی او یا انجینری یا یو دی بزنس مینجمنٹ دی لستلی وی، نو دا به ژوند کې ناکام و ول چې د دې هغه علاقه مندي پکې نه وه. نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دوی باید وګوري خپل ماشوم وګوري که په هر بخش کې علاقه مندي لري هماغه بخش کې تشویق کړي. نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړه شي او د هغې فکر و مفکورې ته متوجه شي نو ماشوم ډیر قوي شي، ډیر زر رشد کوي.
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد یې درلود په هیواد کې د ستونزو امکاناتو او ملاتړ د نه درلودلو له وجې لا وطن څخه تللي او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي. همایون شمس خان وایي پکار ده چې د استعدادونو د تیښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي.
تر څو پورې به موږ ناست چې زموږ افغانان لاړ شي هند کې کار وکړي. زه دا وایم چې تر څو پورې موږ خپل په افغانستان کې تخنیکي کار ونه کړو، دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو، مونږ د اس وطن او اس سینما کې کار کوي نشو. اوس ګوره مونږ ډیر زیات استعدادونه زمونږ افغانستان لاړو وته لا خواته، هغه در بدره په هر سینماګانو په هر سټوډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګ دن نه پریدی نه. زه دا وایم چې دا افغانانه مزه نه ریشي، باید یو سورس آف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ سی وکړو د دې په تور باندې.
څنګ خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او که چیرې دې ځوانانو ته په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابر شي د هنر د ودې په برخه کې به یې کار څومره مهم وي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي معین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولو.
په دې وروستیو کې ځینې افغان ځوانان له هېواده بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي، لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولی شو. د دوی کار سره له چې دوی بهر تللي کار کوي خو د افغانستان لپاره به ګټه سوي؟
کېدای شي موږ دې ته په دوه ډوله جواب ووایو، او یقینا دا مثبت دی. لومړی دا چې زموږ یو افغان دی او د یو افغان په هیڅ دی په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي، چې دا یو اړخ دی د مسلې. دویم اړخ د مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي معنا دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري. فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي. چې د شمس خان هم دغه شمېره دی چې له نیکه مرغه خپل ځان یې ځلولی دی او په د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی.
لکه ډیر ځوانان له دې کبله بهر ځي په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته انیغه فرصت ورته برابر نه دی، زمینی نشته دی، تشویق نشته دی، ملاتړ نشته. ولی نشته؟
دوه ډوله ملاتړ، په مالی لحاظ ملاتړ او په معنوي لحاظ ملاتړ. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په معنوي لحاظ د هغوی ملاتړ کوي او هغوی ته دا فرصتونه برابروي چې خپل استعداد وځلوي. یو د همایې د دې طریقې دا ده چې خپل دغه شمس خان ته موږ ستاینلیک ورکړی دی، د دې دپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې دپاره چې وهڅوو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلیک ورکړی دی او هڅوو یې. یوازې دی نه، نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخې حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابرې وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نشته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې، په یوه کلي کې، دغسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت دې د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شو دپاره دې مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصولو له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ داسې اضافي پیسې د دې دپاره نه لرو چې موږ د چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او زموږ سره داسې غوښتنه وکړي چې زموږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک موږ راځي، که داسې موږ وایي چې ښه ستا داسې یو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجه کې نیسو، هغه نیول کېږي، کېدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجه راپیدا شي، موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه، زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ منځو، موږ فعالیتونه چې کوو، دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې موږ یې د چا په واک کې ورکوو او د هغوی امکاناتو سهولتونه ورته برابر.
درنو اوریدونکو، په دې سره د تاندې څنګ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسې په اړه سوایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هاروارډ پوهنتون په همدې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې
یو سل دیرش خصوصی پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسې دي. ولکه تاسې په مقابل کې وګورئ بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسی شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړه، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او دا پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي یعنی 12 پاسان دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي، دلته لیستونه شته تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یوه هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانیږي، داغی د اساس کتاب مونږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي مونږ د پخوانو لسر یو لسر ورکو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغه په امتحان کې نو او د موسسه خوندانې په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو مونږ هغه امضا کوو، هغه مونږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنا سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله مونږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج مونږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځانته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړې کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کیدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه مونږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست مونږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، مونږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، مونږ یې مکاتب وګورو. مونږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصایبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې مونږ ډیپلوم توزیع کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. مونږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم مونږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې مونږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته مونږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سر ټکی. کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي؟
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی، هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د شل زره افغانۍ فیس والي، بل د یو لکو شل زره والي، د دې کاملا مونږ مخالف. په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې مونږ هم متيقن یو که د یوې موسسې شل زره فیسي د بل پنځه ویشت زره شي یا دېرش زره، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی، مونږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب اړه باندې د چې زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي، سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینری پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو، موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو، په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.